سلامون ستړي مشي په کابل کې ته ما زیګره څلور بجې شوې دي خبري خبرونه ته مو زفرید سیال له شفیق یار د تخنیکی چارو په سم بلخت هرکلی کو خبرونه په خبرونو پیل کړو. د طالبانو حکومت یو چارواکي د کابل په هنتون او د په هنتون استاد اسماعیل مشعل چې د طالبانو په توقيف کې دی د نظام په تخریب په تورن کړ. د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خبرونه مشر عبدالحق همات پرونه وخت په خپل ټوئیټر لیکلی استاد مشعل په ډیر مهارت د نظام پر ضد پارون کې کړنی ترسره کولې. ګڼ خبریالان پر ځان راټول کړي وو او پر عمومي سړکې ګڼ ګوڼه جوړه کړې وه. امنیتي ادارو د تحقیقاتو لپاره بیولې دی. استاد مشعل چې څومره مخکې په یو مدني حرکت کې د نجونو او ښځو په وړاندې د پوهنتونونو د دروازو له تړل کېدو وروسته د یو خصوصي ټلویزیون په پروګرام کې خپل تحصیلي اسناد څیری کړي وو. پرونه په وړیا ډول د کتابونو د ویش پر مهال ونیول شو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي په افغانستان کې د طالبانو له حکومت د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې د صادقانه همکارۍ تمه لري. د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ممتاز زهرا بلوچ پرون په اسلام آباد کې د اونیزې خبری غونډې پر مهال د یوې پوښتنې په ځواب کې ویل پاکستان هیله لري چې د طالبانو حکومت به د ترهګرۍ پر ضد هغه ژمنې پوره کړي چې له نړیوالې ټولنې سره کړې دي. نوموړي دا څرګندونې تر هغې یوه ورځ وروسته وکړې چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هغه ادعاګانې ناسمې وبللې چې ګواکې د پېښور پر یو جومات په برید کې د افغانستان خاوره کارول شوې ده. د خیبر پختونخوا په کوهات کې په یو ترافیکي پیښه کې د ښځو ماشومانو په ګډون ولستنه مړه شوې دي. د کوهات د پولیسو ویاند فضل نعیم تیر مخامه زده رادیو ته ویل چې یو فلان کوچ ډوله مسافرونکي موټر په تونل کې لوی باروړونکي لارۍ سره ټکر کړی دی. په پیښه کې د نعیم په خبره ولس کسان مړه شوي او یو تن ټپي دی. د پاکستان دولتي خبري اژانس وایي مسافرونکي ګاډۍ له لکی مروه څخه د پېښور په لور روان و چې دا پېښه وشوه. تر اوسه په تونل کې د ترافیکي پیښې لامل معلوم نه دی خو نیم زیاتوي چې د پیښې په اړه پلټنې روانې دي. د کیف متحدان د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF غواړي چې اوکراین ته د پور ورکولو یو پروګرام تصویب کړي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په دې اړه نن په راپور کې ویلي ټاکل شوی ده په دې باب د پیسو نړیوال صندوق استازی له اوکراینی چارواکو سره شاوخوا دوه اونۍ وروسته د پولنډ په پلازمینه وارسا کې وګوري او دغه پروګرام تر پسرلي پورې نهایي شي. د ورځپاڼې په راپور د ځینو چارواکو په حواله چې له دې موضوع خبر دی ویل شوی دي د دې پور اندازه به د 1400 میلیارد ډالر ترمنځ وي. او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره تر خبرو وروسته د ایران د اټومي پروګرام چټک تشدید وغنده. نتنیاهو په پاریس کې د یو د تهران په وړاندې د اروپا د دریز د سختېدو هڅه کوي. ماکرون د تیر ماښام تر کتنې وروسته په یو اعلامیه کې خبرداری ورکړه چې د تهران د اټومي پروګرام دوام به جدي عواقب ولري. اسرائیل له اوږدې مودې ایران د اټومي وسلو د جوړولو په هڅه تورنوي خو تهران ټینګار کوي چې اټومي پروګرام یوازې د انرژۍ د تولید لپاره دی. خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې درته دا مطالب لرو. نن د نجونو پر مخ د خوندیو د تړل کېدو 1500 ورځې پوره شوې. دا چې طالبانو په وار وار ژمنې کړې چې خوندي به پرانیستي خو د چولې نه دی پرانیستي. وړاندې په راپور او تحلیل کې درته وایو د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان د تر هغې نړیوالې ټولنې د ملاتړه تمه نه لري تر کله چې د ټولو افغانانو بشري حقونو او بنسټیز ازادیو ته درناوی نه وي کړی. وړاندې به په راپور کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت بیان څرګندونې هم در سره شریک کړو. د اوکراین د جزئیاتونه به مهم خبر کړو چې د IMF یا د پیسو د نړیوال صندوق څخه د مرستې غوښتنه کړې ده. د افغانستان په سویل اورزګان کې بیا خلک اسرټ کوي چې سړکونه خراب دي او مریضانې په لار کې مري.
هر وخت لار بندي واور ډېر پرته ده. دا اوس مریضان راوړي دي. دا اوس یو ژوند لاس ور کړی دي برته وړو پراخوا.
د کندوز نه په راپور کې دا وورو چې د خلکو ترمنځ د سولري هندارو دودیدل اډیر شوې دي. دا چې ګټه به یې څه وي دا به هم درته په راپور کې ولرو. د افغانستان او سیمې نور مسایل هم درته لرو. منځام
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. نن په افغانستان کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو د تړل کېدو 1500 ورځې پوره شوې. له دې وړاندې څو سوزلي طالبانو ژمنې کړې دي چې د نجونو پر مخ به منځنۍ او همدارنګه لیسي پرانیزي، خو دغه ژمنې نه دي عملي کړې. حسیب تلاش را سره همدا شیبه په سټوډیو کې مل شوی دی. تلاش صاحب، تاسو راته وایي 1500 ورځې پوره شوې او د نجونو ښوونځي نه دي خلاص شوي، تاسو له نجونو سره خبرې کړې وي، هغوی درته په خپلو خبرو کې څه ویلي د طالبانو د حکومت د هغوی غوښتنې څه وي؟
سلامونه. تر ډیره پورې له هغه انجنونو سره چې موږ خبرې وکړلې، هغوی یوازینۍ هیله او یوازینۍ غوښتنه د طالبانو حکومت څخه دا ده چې ژر تر ژره د ښوونځیو دروازې د دوی پر مخ خلاصې کړي. دوی بېلابېلې څرګندونې درلودې. یو له دو مدینی د مدینی په نوم چې ازادي راډیو سره خبرې وکړلې، ویلي دي چې مخکې له دې چې 12 ټولګي ته لاړه شي، طالبانو د ښوونځیو دروازې وتړلې او دا له ښوونځي څخه پاتې شو، اوس په کور ناسته ده. دا وایي چې 1500 ورځې وشوې چې دوی شیبې شماري چې بیرته به د ښوونځي دروازې پرانیستل شي او دوی به وکولی شي خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. مدینه وایي چې ښځې او نجونې د علم او زده کړې له وسلې پرته نشي کولای د هیواد په پیاوړتیا، پرمختګ او په ټولنه کې د علمی پرمختګ په برخه کې خبرې وکړي او یا هم د تورسیږي. دا وایي چې دا هر څه د علم له برکته دي. د اسلام دین د دې په ونه د علم او زده کړې دین د طالبان د دې ته ډېر زرغاړه کېږدي. طالبان په چلونو باندې ژمنه کړې ده چې ډېر ژر به دا کار وکړي او د ښوونځیو دروازې به د زده کوونکو په ځانګړې توګه د نجونو زده کوونکو پر وړاندې خلاص کړي، خو او لاملونه یې هم په درسي نصاب کې ستونزې، شرعي دلایل او د دې په اقتصادي مشکلات بللي وو. خو ځینې نورو طالب چارواکو بیا په خپلو ویناوو کې تل دا ویلي دي چې د اسلام له نظره د نجونو زده کړه هیڅ ډول ممانعت نه لري. سره له دې د بشر حقونو څار سازمان د نجونو پر وړاندې د ښوونځیو د دروازو د تړل کېدو او د 1500 ورځو پوره کېدو په غبرګون په خپل ټویټر باندې ویلي دي چې زده کړه کولای شي نجونې او ښځې د بېلابېلو ظلمونو، بې عدالتیو او د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي مخه ونیسي او ښځې دې ته پیاوړې کړي چې دغه ډول ستونزو مخه ونیسي. دغه سازمان زیاتوي چې د ښځو په وړاندې او د نجونو په وړاندې د زده کړو باندې د طالبانو بندیز د هغوی څخه دغه وړتیا اخیستې ده، ترڅو او د دې لامل شوی چې هغوی د دغه ډول ستونزو تر حملو تر لاندې راشي. دغه سازمان وایي چې 1500 ورځې شوې دي چې افغان نجونې له خپلو خوبونو څخه چې د زده کړو خوب یې درلود پس پاتې دي او دوی هیڅ وخت نه کولی شي دا خوب ویني چې دوی به هیڅ وخت ونه کولی شي چې بیرته هغه خپلو هیلو ته ورسیږي. دوی دغه کار غندلی دی او دای د نجونو او ښځو د بشري حق بللی دی.
ډېر مننه کور ودان حسیب په تلاش و چې په افغانستان کې د نجونو پر مخ د ښوونځیو د تړل کېدو د 1500 ورځو پوره کېدو په اړه باندې موږ سره د هغو نجونو اندېښنې شریکې کړې چې دوی له ښوونځیو محرومې دي. همدې مسلې ته به تم شو. خاطر پردیس د زده کړو د برخې فعال متي الله وی ساسره په همدې تړاو خبرې کړې دي.
داس 1500 ورځې وسوې، دا ډېر وخت و. د نجونو په مخ ښوونځي او پوهنتونونه هم بند دي. دا پوښتنه د ټولو خلکو سره همدا ده چې طالبان چې هر ځل میډیا او رسنیو ته وایي د خلکو سره لیدلی دي چې موږ وخت ته ضرورت لرو، موږ یو اسلامي چاپیریال او پالیسي لرو چې هغه کومه طرحه موږ لرو همهغه به کېږي او بیا موږ ښوونځي خلاصوو. خو دوی دغسې واضح پیغام چې خلکو ته قناعت ورکړي نسته. که چیرې دوی هم کم طرحه درلوده یا کم پلان درلوده یا کم چې دوی ادا کوي یا رسنۍ ته وایي، نو دا خو ډېر وخت و. 1500 ورځې کې باید همدا ترسره سوی وای، خلکو ته قناعت ورکول سوی وای او خلکو ته خپل حق ورکول سوی وای، ځکه افغانان ټول د دې انتظار کوي چې طالبان څه غواړي، د اسلامي امارت اوس څه غواړي، که دوی تر اوسه په رسنیو کې داسې نه دي ویلي زموږ ښوونځي مخالف یو یا د پوهنتونونو مخالف یو، بلکې موږ وخت اړتیا لرو. په هغه وخت چې خلک یې ورکوي موږ کوو یا موږ په همدې پوهېږو، نو دا خو کافي وخت باید همدا خلاص شوی وای.
ښاغلی ویسا صاحب، د طالبانو دغې پرېکړې ستاسو په نظر خلک ناهیلي کړي، او څومره فکر کوئ چې لکه مخکې چې تاسو هم ورته یادونه وکړه، په دې برخه کې څومره لا هم هیلې امیدونه شته دي چې طالبان دې دغې پرېکړه کې تغییر راولي؟
یوه خبره چې اسلامي امارت هر ځل و ولسونو ته وایي، رسنیو ته وایي، په میډیا وایي، د دوی ټولو مشرانو چې چا ورسره لیدل ملاقاتونه کړي دي، هغوی همدا خبره کوي چې موږ د نجونو د ښوونځي د ښځو د تعلیم مخالف نه یو، بلکې موږ وخت ضرورت لرو. نو دا خلکو ته یو امید دی، او دوهم امید خلکو ته هیله سته، هغه د نوي تعلیمي کال چې اوس نوي تعلیمي کال به شروع کېږي یو میاشت یو نیمه وروسته، همدا خلکو ته یوه هیله ده. د بل طرف بیا چې خلک مایوسه دي، هغه همدا چې مثلا دوی هر ځل وایي چې موږ یوه طرحه لرو، موږ خپل پلان لرو، موږ غواړو چې یو داسې چاپېریال اسلامي او څه چاپېریال رامنځته کړو چې هلته نجونې هلکان جلا یو. خو هغه د دوی کم دلایل چې دي، نو خلک بیا دلته په دې مایوسه دي چې په همدغه وخت کې باید همدا رامنځته شوی وای، ځکه 1500 ورځې
ډېر مننه ویسا صاحب. تاسو د افغانستان ګوټ ګوټ لري او پرتو سیمو ته ورځي، آیا رښتیا هم فکر کوي چې خلک هلته د کلتوري مسایلو له لحاظه نه غواړي په خپلو نجونو باندې زده کړې وکړي؟ آیا فکر کوي داسې یو فکر هلته موجود دی ستاسو په نظر؟
کومه خبره چې اوس د پاکستان سفیر په ملګرو ملتونو کې مطرح کړې ده، بیا په ټولنیزو رسنیو کې خلکو همدا رد کړل. درته شخصي نظر دی، هغه وخت کې امان الله خان د دې وطن اصلي قهرمان، د ازادۍ اخیستونکی و، سنجونو ښوونځي اخلاص کله هغه یو پښتون و. او بل خبره دا چې په کلو کې یا په ولسوالیو کې په دغه شل کال کې موږ په زرګونو ښځینه استاذانې، معلمانې، اقتصاد برخه کې، په طب برخه کې، په شریعت برخه کې، په ادارې برخه کې، په مدیریت برخه، په ټولو برخو کې فارغین لرو چې د پی ایچ ډی پورې تر ماسټرۍ پورې دې زده کړې کوي. حتی په هغه د لیرو کلو څخه زه ډېر داسې کسان پېژنم چې خپلې لوڼې خوندې یې زده کړو ته واستولې.
خاطر پردې سو چې د زده کړو د حقونو له فعال مطیع الله ویسا سره یې د افغان نجونو پر مخ د ښوونځیو د بندېدو د 1500 ورځو د پوره کېدو په اړه خبرې اترې کولې.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.5 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
بیا به هم د افغانستان یوې مسلې ته تم شو. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان دې تر هغې د نړیوالې ټولنې د ملاتړ تمن لري تر کله چې د ټولو افغانانو بشري حقونه او بنسټیز ازادیو ته درناوی ونه کړي. د دې وزارت چارواکي د طالبانو لخوا په افغان نجونو او ښځو لګول شوي بندیزونه یو ځل بیا غندي او زیاتوي د افغانانو د بشري حقونو او بنسټیزو ازادیو د ودې لپاره هر ډول هڅې وکړي. تفصیل د امید زهر مل په راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان نشي کولای چې له افغانانو سره په خپلو کړو ژمنو کې پاتې راشي او له نړیوالې ټولنې سره د اړیکو د ښه کېدو تمه ولري. د دې وزارت ویاند نیټ پرایس پرون خبریالانو ته وویل طالبان دې تر هغه د نړیوالې ټولنې د ملاتړ تمه نه لري تر کله چې د ټولو افغانانو بشري حقونو او بنسټیزو ازادیو ته درناوی ونه کړي.
طالبان په پرلپسي ډول له نړیوالو سره په خپلو ژمنو کې پاتې راغلي، خو تر ټولو مهمه دا چې دوی هغه ژمنې هم ماتې کړي چې له افغانانو سره یې کړي. تاسو باید له طالبانو وپوښتئ چې د هغو سختو پرېکړو تر شا چې دوی نیولي څه شی دي. شاید طالبان دا فکر ولري چې دوی دا کار کولای شي چې له یوې خوا په خپلو خلکو ظالمانه سخت او ځپونکي بندیزونه ولګوي او هم وغواړي چې له نړیوالې ټولنې سره ښې اړیکې جوړې کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایان دا ډاډ هم ورکوي چې دوی به د افغانانو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د بشري حقونو او د بنسټیزو ازادیو د خوندیتوب لپاره هر ډول هڅې وکړي. نیټ پرایس دا هم ویل چې دوی د نړۍ له لسګونو هیوادونو سره د طالبانو د کړنو په اړه مشورې کوي، او لکه د پرون په څیر چې د دې ډلې په غړیو یې د ویزو بندیزونه ولګول خپلې پریکړې روښانه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون اعلان وکړ چې د طالبانو پر یو شمېر اوسنیو او پخوانیو غړیو د غیر دولتي امنیتي ډلو پر غړیو او نورو هغو کسانو چې ګمان کېږي په افغانستان کې پر ښځو او نجونو د لګول شویو محدودیتونو مسؤول یا پکې دخیل دي د ویزې بندیزونه لګوي. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت یو اعلامیه کې د متحده ایالاتو دا بندیزونه وغندل او وی ویل چې دا ډول پریکړې د دواړو هیوادونو د اړیکو د پرمختګ پر وړاندې خنډونه رامنځته کوي. په همدې حال کې د متحده ایالاتو د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه بیا پر طالبانو د امریکانوي بندیزونه کافي نه بولي. د کمیټې تېره شپه په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، په طالبانو د ویزو محدودیت یو ښه پیل دی خو د بشپړ منلو تر حده نه دی. د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه زیاتوي، طالبان باید د بشري حقونو د نقض او له ترهګرۍ د ملاتړ له امله د امریکا متحده ایالاتو او نړیوالې ټولنې لخوا سخت بندیزونه احساس کړي. هاخوا د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن چې پاکستان ته تللی او هلته یې له چارواکو سره کتلي، په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، د طالبانو بندیزونه به تر ټولو ډېر اړمن افغانان، په ځانګړي ډول ښځې او ماشومان چې په خورا بد وخت کې ډېر زیانمن کړي. کلاسن د ټول شموله حکومت د جوړېدو په اړتیا او د بشري حقونو او د افغانانو د بنسټیزو ازادیو په خوندیتوب هم ټینګار کړی دی. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت غبرګونو لرو، خو وایندویانو یې د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډيو سره وسي او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي.
اوس په د اوکرين جګړې جزئیاتو ته تم شو. د اوکرين متحدانو د پیسو په نړیوال صندوق یا IMF فشار راوستلی چې دغه هیواد ته د 2 میلیارد ډالر په ارزښت د پور ورکولو یو لوی پروګرام تصویب کړي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
د کیف متحدان د پیسو له نړیوال صندوق یا IMF څخه غواړي چې اوکراین ته د پور ورکولو یو پروګرام تصویب کړي. فاینانشل ټایمز رسپانې په دې اړه نن جمعه په یو راپور کې ویلي، ټاکل شوی په دې باب د پیسو نړیوال صندوق استازي له اوکراینی چارواکو سره شاوخوا دوی اونۍ وروسته د پولند پلازمینه وارسا کې وګوري او دغه پروګرام تر پسرلي پورې نهایي سي. د ورسپانې په راپور کې د ځینو چارواکو په حواله چې له دې موضوع خبر دی ویل سوي، د دې پور اندازه به د 400 میلیارد ډالرو ترمنځ وي. اوکراین ویلي چې روان کال د 8 میلیارد ډالرو په ارزښت د بودیجې له کسر سره مخامخ دی. بلخو نړیوال بانک اټکل کړی چې د اوکراین د انرژي تر نیمایي زیات بنسټونه د روسیې په حملو کې ویجاړ سوي او دې چارې د اوکراین پر اقتصاد فشار زیات کړی دی. فاینانشل ټایمز رسپانې لیکلي، د مالی خلا د ډکولو لپاره د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو ترمنځ په ډسمبر میاشت کې موافقه وسوه چې اوکراین ته به د 300 میلیارد یورو په ارزښت د مالی مرستې بسته ورکول کیږي، خو اروپایي ټولنه او د کیف نور ستر شریکان له نورو نړیوالو پور ورکوونکو غواړي چې د نور مالی ملاتړ برابرولو لپاره خپلې هڅې زیاتې کړي. د اقتصاد او خلکو ته د دندو ورکولو په چارو کې د اروپایي کمیسیون د اجرایي ریاست مرستیال والدیس دومبروفسکیس په کیف کې ویل، تمه ده چې د او لویو صنعتي هیوادونو د ډلې یا G7 او نړیوالو مالی انستیتیونو په ګډون نور نړیوال تمویلونکي به پاتې مالی اړتیاوې پوره کړي. اوکراینی مشران په داسې حال کې د اروپایي ټولنې له چارواکو سره مهمه کتنه درلوده چې په کیف او د اوکراین په نورو برخو کې نن د هوایي حملو خبرداری واورېدل سو. د اوکراین پوځ نن جمعه ویلي چې روسي پوځیانو د ختیځې سیمې دونیتسک په ګڼو ساحو کې ګڼ زیانونه لیدلي او خپل پرمختګ یې ورو کړی دی. د دې ترڅنګ راپورونه ورکول سوي چې ماسکو د اوکراین په ختیځ کې پراخو عملیاتو ته ځان چمتو کوي چې د 2 میاشتو درېدلې حالت مات کړي. د اوکراین پوځ نن ویلي چې په تیرو 4 ساعتونو کې د روسیې حملې د لیمان، بخمود، افدیفکا او نوو په فلیفکا پر استقامتونو متمرکز وي. د اوکراین د پوځ په خبره روسیې د اوکراین پر ملکی بنسټونو خپلو حملو ته دوام ورکړی چې د ملکی تلفاتو او مالی زیانونو سبب سوي دي.
ازادي رادیو ډاٹ کام.
اوس هم د ټکنالوژۍ د نړۍ نه په یو تازه څېړنې کې څرګنده شوې ده چې په 2022 کال کې تر بل هر کال پر تجدیدونکې انرژۍ زیاته پانګونه شوې ده. کتونکي د دې دلیل پر اوکراین د روسیې یرغل او په نتیجه کې د تیلو د بیو لوړې ده خي. تجدیدونکې انرژي پر تیلو د هیوادونو اتکا کموي. تفصیل د سمات سروان اور.
لیوی تازه چیرنی سرسن پا 2020 میلادی کال که پا تجدیدی دون که انرژی یو تریلون دالر پانگوان شوی او دالوم ریزل ده چی تر فسولی سوانگ پر تجدیدی دون که انرژی زیاده پانگوان کیشی. سرالدی چی دا هیل بخون که خبره ده. خود بلومبرگ ده ستراتیجیکو سیرون مواسسه پخپل راپور که ویلی چی لده بی ساری پانگوان سرسره لإقلیمی بدلونونو سره ده مقابله او تر 2050 پور سفر تا ده گلتونی گازونو ده اندازه ده رسولو لپاره تر ده دری برابر زیادی پانگوان ترتیا ده. راپور وای چې تیر کال د اتمی الکتریک موټرو په شان په تجدیدی دونکو انرژیو یو اشاریه یو تریلون پانګونه وشوه چې د تیلو په شان د فوسیلی سونګ له پانګونې سره برابر و. خو که د اندازه پانګونه له 2021 کال سره پرتله کړو کابو یو 1.5% زیاته ده او په لومړي وار په دې برخه کې پانګونه تر یو تریلیون اوړي. په دې راپور کې زیاته شوې پر تجدیدیدونکې انرژی د پانګونې د زیاتېدو یو عامل د اوکراین د جګړې نتیجې او د فوسیلي یا تیلو پر نړیوال بازار د هغه اغیز دی. د بلومبرګ ان آی اف مؤسسې متخصصان وایي د تجدید کیدونکې انرژی په صنعت او ټکنالوژۍ کې د پانګونې د ډیرېدو بهیر به دوام وکړي. چین چې په نړۍ کې تر بل هر هیواد چاپیریال ته زیات زیان اړوي په 2023 کې تر بل هر هیواد پر تجدید کیدونکې انرژی زیاته پانګونه کړې ده. ورپسې امریکا د انرژی ته ډیر پام اړولی دی. جرمني هم د الکتریک موټرو په صنعت کې د سترې پانګونې له کبله تجدیدیدونکې انرژی ته د پام اړولو له نظره دریم هیواد دی. د اروپا د موټر جوړونکو د اتحادیې په وینا تیر کال په دې ټولنه کې د ټولو نویو پلورل شویو موټرو څه باندې 12% برېښنایي موټر و چې وړ کال دا اندازه څه باندې 9% له هغې مخکې کال یوازې څه کم 2% وه. د دغو موټرو چې پر بیټرۍ چلیږي پلور داسې مهال لوړ شوی چې اروپایي ټولنې موافقه کړې چې له 2015 کال وروسته به نور پټرولي او ډیزلي موټر نه تولیدوي. د اروپایي ټولنې 28 غړي هیوادونه هڅه کوي چې تر 2050 کال پورې پر کاربن ولاړ اقتصاد صفر ته ورسوي. تیر کال په دې ټولنه کې د برېښنایي موټرو پلور په سلو کې 28 لوړ شو او څه باندې 1.1 میلیون موټر وپلورل شول.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس به هم د افغانستان پاسویل کې اروزګان ته ورشو. د اروزګان ولایت د ګیزاب ولسوالۍ اوسیدونکي وایي دولت دې ورته د ولسوالۍ او ترینکوټ ترمنځ غځېدلې لار جوړه کړي. دوی وایي یا د ولسوالۍ ته د زغروالو موټر او یا هم د کومک لرونکو موټر پرته نور موټر نشي تللی. د یادې ولسوالۍ خلک وایي زیاتره وخت یې ناروغان په لاره کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ ښار کې د ګرماب د منده پر جاده باندې د ګیزاب ولسوالۍ د موټرو تمځای دی. په دې تمځای کې د سپرلیو په تمه ولاړ ټول موټر لیدل کیږي چې کومک لرونکي دي لکه بایپور او لنډکوزر. ځکه پر دغه لاره د زیاتو لوړو او ژورو له امله فیلډر، لوکسل، ویټ، سوداسي نور اوسنی موټر تګ راتګ پرې نسی کولای. دوست محمد چې پر یاد لاره موټر چلوي د ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال ویل چې ډېرې کمی داسې ورځې راغلي دي چې دوی د لارې د خرابوالي له وجې سپرلی روغ تر مرکز ترینکوټه پورې را رسولي وي.
هر وخت لار بنده بندې واوره ډېره پرته ده. اوس عمر ځان راوړي دي دغه اوس یو ژوند لاسه ورکړی دي برته وړو پراخوا دوه دانې ایساق مرزان یا بشه بخانه کن لار میار وقت بنده بندی.
صفت الله د یادی لاری پر سر یو بل موټر چلون کدی. د ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال ویل چې دغه لار 2 ساعته ده چې دی له مرکز ترینکوټ څخه یادی ولسوالۍ ته تګ راتګ پرې کوي. خو وایي که جوړ سي یاد لار به 2 ساعته سي.
دا هم وسره تړل چې واورو باران لګی را باندې وسی ورته مس موټر می مالته بند شي نو سو وتلې در د دری و در د بندونه سو ورشي چې موږ موټران و بو وړي دي کسر پر دغه لارو.
ظلمي د ګیزاب ولسوالۍ ته پرتلون کې لاري یو بل موټر چلون کې دی. دی وای یا د جمی بیا نور هم دغه لار د خلګو لپاره خطرناک کړي ده. نو موړي د چیرېونی هغه کیسه مشتکوي کوم چې وې ناروغي میرمنې خپل ژوند له لاسه پرې ور کړی دی.
زموږ امیرین کچیر د زموږ لارې را جوړی کی نو موږ به ډیر ځینې خوشاله سو. مړې مې د لپاته سوي دي په درې ورځې په څلور ورځې چې لارې واورې خکې ورور تیم وسته پر دا لار باندې نشي شو کېدلی ډېر او تکې یار اووه شپې اته شپې نه کېږي چې یو مریض و زنانه مریض و چې موږ راوستل ولایت ته نو هغه پر لارې باندې یخک سو موټر یخک و وشه کېدی موټر خراب سلو هغه هلته پسې ژوند د لاسته ورکې شوستلو برته شوستلو یو یوړی هلته پټ کړي.
خو په ورته وخت کې بیا د اروزګان ولایت د ټولګټو چارو ریاست مسؤلین وایي چې د یادې لارې پر ځینو برخو کار روان دی. د یادې ادارې رئیس مولوي نظامی د ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دوی پلان لري چې یاد لاره په پاخه او اساسي توګه جوړه کړي او په دې اړه یې خپلو مشرانو ته هم پیشنهادونه کړي دي.
د عوام خلکو د ولایتو زموږ د وزارت د ټولو په ګډو باندې موږ بودیجه برابره کړې ده. دا د کچکاله کال مو تر نیمه را رسولی دی. د واورې د یخۍ کېدو په وجه باندې د چلې د را رسېدو یعنې د کچکاله په کوتلي کې نیم ګز واوره پرته د کار مو د هفته کېږي چې درولی دی. زیات کم پکښې نور چې ماس واوره ویلې سول کار ته جریان ورکو او بل شیخ صاحب ته پیشنهادونه استولي وو. هغه هم دا خوڅې امضا کړي دي بلته مې وزارت ته استولي دي. نو ترتیب باندې اخته یو د خیره سره روان پسرلی کې رسمن کار د خیره د پروژې په خوا باندې شروع کوو. اوس لا موږ دا د خپل نو د ولایت په کومک باندې وزارت اوس کار شروع دی.
ګیزاب ولسوالۍ یوه له هغو ولسوالیو څخه ده چې نه یوازې ورته غځېدلې لاره یې کنډه او کفر ده او لوړې او ژورې لري، بلکې خلک یې له نورو ګڼو ستونزو سره هم مخ دي، لکه د روغتیایي خدماتو، ښوونه او روزنه او د نورو پرمختیایي پروژو څخه هم بې برخې دي.
اوس به کندز ته ورشو. په کندز ولایت کې د خلکو ترمنځ د سولري هندارو دودېدل ډېر شوي دي. د دې ولایت یو شمېر ولسوالیو اوسېدونکي په خپلو سیمو کې د سولري برېښنا سیستم جوړ کړی چې د کورونو د رڼا تر څنګ له ژورو څاګانو څخه اوبه هم پرې راباسي. تفصیل مې په دې راپور کې واورو.
د کندز د یو شمېر ولسوالیو اوسېدونکي د خپلو کورونو د رڼا لپاره له سولري هندارو کار اخلي. د یاد ولایت د قلعزال، ګلتېپه، کلبات، علي آباد، اختاش او د شیرچی ولسوالۍ اوسېدونکي او دغه راز د کندز ښار اړوند د یو شمېر سیمو خلک د برېښنا نشتوالي له امله له لمریزې برېښنا څخه کار اخلي. د پورته یاده شوو ولسوالیو خلک وایي چې دوی د کورونو رڼا او له ژورو څاګانو څخه د اوبو ایستلو لپاره له لمریزې برېښنا کار اخلي. د کندز د ګلتېپې ولسوالۍ یو اوسېدونکی اقبال شهاب ازادۍ راډیو ته وویل
که څه هم دغه د تاجکستان څخه چې کومه برېښنا ولیده شوې له ولایته تېره ده او دلته موږ له دغه برېښنا محروم پاتې یو، نو له مجبورۍ له کبله موږ دغه سولري یا لمریزې برېښنا څخه کار اخلو. او ډېرې خلک داسې هم شته چې دغه ته وس نه کېږي تر څو دغه شیشې واخلي، دغه سولر شیشې واخلي او غنه کار واخلي او تر څو هغه خپلې ورځنۍ چارې پر مخ یوسي.
دېرش کلن سید حامد چې له کلبات ولسوالۍ څخه کندز ښار ته د سولري تختو رانیولو په خاطر راغلی، هغه د برېښنا د نشتوالي په تړاو ازادۍ راډیو ته وویل
یو سولر مونږ چې پیله نو ساخلو په دې وخت کې تر درې زرو څخه نیولې تر لس زرو پورې سولر قیمت شته دی، خو بعضې په دې سره دي چې په هغې سره ضرورتونه نه پوره کېږي. د دغه مصرف دوچنده کې د سولر سره باید مونږ تاسو بیټري ده په هغه بیټري قیمت د سولر څخه پورته دی، نو دغه شیانو سره مونږ مکمبوتي لرو.
دوی د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د هیواد پر سیندونو د برېښنا بندونه جوړ کړي چې د برېښنا لاړخه د افغانانو ستونزې هوارې شي. د قلعزال ولسوالۍ یو اوسېدونکی نصرالله وایي
تاوانه سولر خریده نداشتیم، چند روپۍ که به دست آوردیم اما آمدیم که یک سولر بخریم.
د مجبوریت له وجې سولري هندارې اخلم ځکه چې برېښنا نه لرو. اوس موږ د کور د رڼا تر څنګ د نورو برقي وسایلو د چارج کولو لپاره له همدې سولري برېښنا کار اخلو. موش پریمانه و بلرو خو برشنا نلرو.
تاج محمد چه پا کندز خار که دی سولاری هندارو دکان لری، هغه هم وای دی لمریز هندارو پیردون که زیاد شوی دی. دی هغه پا وای نا دی ولایت پا یوشمیر ولسوالوی که خلقان دی لمریز برشنا پا وسیله خپل للمزم کې هم خړوبوي.
کاروبار د سولار کومه او زیات سولار چې دی زمنګ نه مطلب د قدرتي ول سوالي خلک اوس به برق دي قلیزال ول سوالي خلک به برق دي دی زیاتر خرید و فروش کوي او کاروبار په لحاظ نه ویم نو کاروبارونه اوس په حال چندان مزه نه لري. مخکې دولت کې دوغه نو چې مشتریان مو خلک ډیرو نفوس ډیرو اوس خلک نشته خلک کم شوی دی د وجه کاروبار هم لږ ضعیفه شوی.
یو شمیر کندوزیان وای دی افغانستان په شمال ختیځ کندوز بغلان تخار او بدخشان ولایتونو کې د سیندونو پریمانه سرچینه موجود دي خو که د تیر نظام چارواکو یوازې په تخار ولایت کې د کوکچې پر سیند د برېښنا بند جوړ کړی وای او له امله به یې اوس د شمال ختیځونو یو شمیر ولایتونه د برېښنا لاړخه پر ځان بسیا وای.
د خبرونې دویمې نیمه تر ورسېدو په دې برخه کې درته د ازادۍ میلما ځانګړی مرکه لرو خو تر هغې مخکې ورزو لنډو خبرونه ته. د طالبانو حکومت یو چارواکی د استاد اسماعیل مشعل چې د طالبانو په توقیف کې دی د نظام په تخریب په تورن کړ. د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خبرونو مشر عبدالحق همات پرون وخت په خپل ټویټر لیکلی استاد مشعل په ډېر مهارت د نظام پر ضد پارونکي کړنې ترسره کولې. ګڼ خبریالان یې پر ځان راټول کړي وو او پر عمومي سړک کې ګڼګونه جوړه کړې وه چې امنیتي ادارو د تحقیق لپاره بیولی دی. استاد مشعل چې زموږ د مخکې په یو مدني حرکت کې د نجونو او ښځو په وړاندې د پوهنتونونو دروازو له تړلو کېدو وروسته خصوصي ټلویزیون په پروګرام کې خپل تحصیلي اسناد سری کړي وو. پرون په وړیا ډول د کتابونو د ویش پر مهال نیول شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي په افغانستان کې د طالبانو له حکومت د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې د صادقانه همکارۍ تمه لري. د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ممتاز زهرا بلوڅ پرون په اسلام آباد کې د ونیزي خبري غونډې پر مهال د یوې پوښتنې په ځواب کې ویل پاکستان هیله لري چې د طالبانو حکومت به د ترهګرۍ پر ضد هغه ژمنې پوره کړي چې له نړیوالې ټولنې سره کړي دي. نوموړي د څرګندونې تر هغې یو ورځ وروسته کړي دي چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر عمر خان متقی هغه ادعاګانې ناسمې وبللې چې ګواکې د پیښور پر یو جومات په برید کې د افغانستان خاوره کارول شوې ده. د خیبر پختونخوا په کوهات کې په ترافیکي پیښه کې د ښځو او ماشومانو په ګډون ولس کسان مړه شوې دي. د کوهات د پولیسو ویانس فضل نیم تیر مخام ازادي راډیو ته ویل چې یو فلنکوچ ډوله مسافروونکی موټر په تونل کې لوی باروډونکي لارې سره ټکر شو. په پیښه کې د نیم په خبره ولس کسان مړه شوې دي او یو تن ټپي دی. د پاکستان دولتي خبري اژانس ویلي مسافروونکی ګاډی له لکې مروت څخه د پیښور پر لور روان و چې د پیښه وشوه. تر اوسه په تونل کې د ترافیکي پیښې علت معلوم نه دی خو نیم زیاتوي چې د پیښې په اړه لټنی پیل شوې دي. دا کیف متحدان د پیسو لنډیوال صندوق یا ایم ایف غوړي چې اوکراین ته د پور ورکولو یو پروګرام تصویب کړي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼه په دې اړه نن په راپور کې ویلي دي ټاکل شوې ده چې په دې باب د پیسو نړیوال صندوق استازي له اوکراینی چارواکو سره شاوخوا دوه اونۍ وروسته د پولنډ په پلازمینه ورسا کې وګوري او دغه پروګرام تر پسرلي پورې نهایي شي. د ورځپاڼې په راپور کې د ځینو چارواکو په حواله چې له دې موضوع خبر دی ویل شوې دي چې د دې پور اندازه به د 1400 میلیارد ډالرو تر منځ وي. اوکراین ویلي دي چې روان میلادي کال د 3 میلیارد ډالرو په ارزښت د بودیجې له کسر سره مخ دی. بل خو نړیوال بانک اټکل کړی چې د اوکراین د انرژي تر نیمایي زیات بنسټونه د روسیې په حملو کې ویجاړ شوي دي چې د اوکراین پر اقتصادي فشار زیات کړی دی. او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره تر خبرو وروسته د ایران د اټومي پروګرام چټک تجدید وغنده. نتنیاهو په پاریس کې دی او د تهران په وړاندې د اروپا د دریځ د سختېدو هڅه کوي. ماکرون د تېر ماښام تر کتنې وروسته په یو اعلامیه کې خبرداری ورکړ چې د تهران د اټومي پروګرام دوام به جدي عواقب ولري. اسرائیل له اوږدې مودې ایران د اټومي وسلو د جوړولو په هڅه تورنوي خو تهران ټینګار کوي چې اټومي پروګرام یوازې د انرژۍ د تولید لپاره دی.
د آزادی میلمه د ازادۍ راډیو میلمنه نن د ننګرهار اوسیدونکي د التقوا پوهنتون محصله سریا خان زاهد ده. له سریا سره نن په دې خبرونه کې پر دې خبرې کوم چې د نجونو د پوهنتونونو د دروازو بندېدو یې پر ژوند څه اغېز کړی، اوس څه کوي او د تحصیل د وختونو بوختې ورځې اوس څنګه په دې وزګارۍ کې تېروي. سریا خان خبرونه ته ښه راغلاست. اول خو غواړم پوه شم چې کله مو چې واورېدل چې د پوهنتونونو دروازې بندې شوې هغه لومړنی احساس مو راته ووایاست، اوس خو دا غم زوړ شوی.
من نه ډېر زیات اسنه نه ښه پوښتنه
د پونتونونو د بندېدو په اړه دا کیسه هم تاسو سره ووایم چې د دې تمه زمونږ و چې یعنی کیدای شي داسې یو ورځ راځي چې د پونتونو دروازې به هم بندېږي، ځکه چې دې نه مخکې د مکتبونو دروازې بندې شوي وو. نو د دې ورځ تمه کېده چې یو ورځ نه یو ورځ داسې ورځ به راځي چې پونتون دروازې به بندې شي، خو داسې چې مونږ د پونتون په جریان کې یو، د امتحانونو په جریان کې استو، ځینې محصلین په آخري سمستر کې دي، ځینې چې دا په آخرانه امتحانونو کې دي، دغه ازموینه په منځ کې پاتې کېدل یا زمونږ د سمسترونو په منځ پاتې کېدل، دا تمه زمونږ نه وو چې دا دروازې به داسې په منځ کې بدي، د درس په منځ کې یا هم زمونږ د امتحانونو په منځ کې به بندې شي. کله چې ما واورېدله د اعلامیه چې خپره شوه، دینه مخکې تقریبا لس ورځې پنځلس ورځې دا ګونګسي کېدې، په ټولو خلکو کې هم دغسې خبرې روانې وي. نه هر چا نه به ما اورېدل چې کېدای شي په نږدې وختونو کې به د پونتون دروازې به هم بندې شي، خو زمونږ خاص باور نه راځم تر څو چې اعلامیه خپره نه شي، خبره رسمي نه شي، معلومات نشته. نو کله چې دا خبره رسمي شوه، په ما هشتا باور کوي، موږ خپله آمادگی درلوده د امتحانونو لپاره، کله چې مو واورېدله چې پونتون نه بند شو، دغه نه وروسته موږ نه شو کولی چې پونتون ته لاړ شو او خپل امتحانونه ورکړو. نو هک پټ پاتې شو، حیران پاتې شوم. تقریبا نیم ساعت مې کتل د اعلامیې ته، څو ورځې د اعلامیې کې به وخت تېر شوي چې راتلونکی په دې وخت کې یا په دې هفته کې یا په دې میاشت کې دوی ته به پونتون نه شروع کېږي. زه حیران پاتې شوم، د څه ځونه مې وختي مرالي داسې نا امیده غوندې شوم. نو هغه هیلې چې زمونږ وي، هغه زمونږ خوبونه، هغه زمونږ ارمانونه چې څوک وو، هغه ټول راته په یو دقه کې داسې خیال چې کوي چې خالي چې څه پکړه د قبر لاندې کړله، یا هم د اوبو کېله وکړه، دغسې راته ښکاره شو. ټوله نړۍ یو دم را باندې وګرځېد، زه فکر وکړم چې ټول خوبونه، هغه ارمانونه چې مونږ ساتلې چې خپل راتلونکي لپاره، هغه ټول په یو دقه کې لاړه خلاصې په اوبو کې داسې
ارمانونه. مو څه وو څه مو غوښتل چې په راتلونکي کې څوک واوسي؟
د سما د پونتون په جریان کې، د مکتب په جریان کې، زما والا هیر هم دغه په مکتب کې مو همدغه ویله چې زه کله چې د مکتب نه د خیر سره فارغ شوم، زه غواړم چې یو وکیله اوسېږم د ښځو په حقوقو، یا د ښځو د نجونو د حقوقو په بخش کې زه فعاله وکیله اوسېږم. نو کله چې د مکتب نه فارغ شوم، لاړم پونتون ته. د پونتون په جریان کې هم مې همدغه هیله وه چې راتلونکي کې د خیر سره یو فعاله مدافع وکیله کېږم. د دې تر څنګ زما غټ ارمان دا وه چې تر ماستریه، تر دکتورا پورې خپل زده کړې ورسوم. دغه ارمانونه چې زما دغه خوبونه وو، د پونتون هر یو سمستر چې خلاصېده، ما ته دا احساس پیدا کېده چې یو قدم نور هم څه نږدې کېږم خپل ارمانونو ته. یو سمستر چې خلاصېده، نور هم راته دا امید نور هم ګراندې کېدي، دا امیدونه مې، دا ارمانونه مې، چې نور هم زه خپل خوبونه ته کولی شم ځان زر تر زره ورسوم. کله چې دا اعلامیه خپره شوه، باور وکړئ، هغه ماستري سفر، هغه د صورت ځان رسوده راته بېخي خوب ښکاره شوه. پخوا راته خوب نه ښکاره کېده، ما زه به ځان رسوم. خو کله چې مې هغه اعلامیه خپره شوه، هغه اعلامیه مې وکتله، دا راته واقعا یو خوب ښکاره کېده چې دې خوب ته ځان رسول اوس راته ناممکن ښکاري. دا د پونتون دروازې چې بندې وي، نو د پونتون دروازې چې بندې شوې، نو تر ماستري پورې به مې څوک پرېږدي؟ د ماستري دروازې او د ماستري د کلاسونو دروازې خاصه نه په موږ باندې بندي.
د طالبانو حکومت سرایا جانې اعلان کړی چې پر یوه تګلاره کار کوي. ستاسو زړه تلویږي چې د نجونو د پوهنتونونو دروازې به بیا خلاصې شي؟
زما زړه ته هېڅ نه لویږي، زما هېڅ باور نه راځي. د دې دا اقدام او دا خبرې د مکتبونو لپاره هم شوي وو، د مکتبونو د بندېدو، د دروازې د بندېدو، د مکتب د چې جینو کې انجینې نه شي کولی مکتب ته لاړ شي. تقریبا 500 ورځې پوره شوې، د هغې نه دغه تقریبا د دویم اصل پوره کېږي. د هغې لپاره هم دوی ویلي خو یو ترتیب باندې موږ کار کوو، یو طریقه ورته جوړوو، یو اصول ورته جوړوو، یو قواعد دی چې نیمګړتیاوې دي، هغه مشکلات دي چې موږ له منځه ځي. تر اوسه پورې هغه نیمګړتیاوې نه مشخصې شوې، نه هغه دروازې دوی ته پرانیستل شوې، او نه هغه ترتیب جوړ شو. نو زما زړه ته نه لویږي چې د پونتون د مکتبونو دروازې چې څه بندې پاتې دي، د پونتون دغه مشکلات چې دوی په نښه کړي دي، یا دوی ورته ویلي چې دغه دغه ټکي په پونتونونو کې مسله وه چې موږ د پونتونو دروازې د دې لپاره بندې کړي دي. نو زما خو هېڅ باور نه راځي چې په راتلونکي کې به دوی د دې امر ثانی به نږدې وختونو کې به ترسره شي، ځکه چې د مکتب دروازې بندې دي یو تقریبا دوه کاله کېږي. د پونتون د دروازو د بندېدو دغه څو میاشت د دوی ویلي اوسې، تر دوه میاشت یا یو میاشت چې به دا خبره معلومېږي، پونتون دروازې به ایله کېږي. خو تر اوسه پورې کومه داسې اعلانیه نشته چې دوی په هغه کې خپره کړي او ووایي چې په راتلونکي دغه وخت کې په دغه تاریخ کې به د پونتون دروازې ایله کېږي. نو دې تر څنګ اوس یو بله اعلانیه هم خپره کړې ده چې د کنکور په ازموینه کې انجن ثبت نام نشي کولی، نو دا خپله یو څنګه خطر غوندې ده چې د پوهنتون دروازې چې خلاص نشي انجن چې کنکور ته ثبت نام نشي کولی نو درسونه ته به څوک پرېږدي.
ستاسو څومره درس او څو سمسترونه پاتې وو فراغت ته؟
زمونږ د سمسترونو خو آخرانی سمستر اتم سمستر کې وو، زمونږ آخرانی امتحانونه وو، تقریبا مونږ فارغ یو، یعنی آخرانی سمسترونو کې آخرانی امتحان زمونږ فاینل اکزام وو.
یعنی تاسو دا توقع درلوده چې په استثنایی ډول به تاسو ته اجازه درکړل شي چې لک تر لږه دغه کسان یا دغه محصلان چې د فراغت په درشل کې دي دوی ته به اجازه ورکړل شي چې د امتحانونه ورکړي او فارغان شي؟ همداسې
همداسې دی او تم او شاید دغه چې کوم محصلین چې دي هغوی کولی شي چې راشي خپل امتحان دې ورکړي او دغه ازموینه د خلاص شي او فراغت یو سند ترلاسه کړي، خو تر اوسه پورې دوی داسې کومه اعلامیه داسې یو استثنا یا داسې کومه خاص خبره دوی نه دي کړي. دوی بسره یو رنګ په یو رقم په یو طریقه باندې د اول نه تر اختره پورې ټول محصلین په دروازې د پوهنتون بند کړي دي او نه امتحان ته پرېږدي او نه یې درسونه ته پرېږدي.
په کور کې ستاسو وروڼه خویندې پلار مور دا به حتماً وي، د دوی احساس څه ډول دی؟ ځینې کورنۍ شته چې مثلا ورونو یا پلارونو مخکې هم له دوی سره مخالفت کاوه له پوهنتونونو سره، او کله چې د طالبانو دا فرمان راغی هغه کسان ډیر خوشاله شول. ستاسو په کورنۍ کې وضعیت څه ډول و؟
زمونږ په کورنۍ کې داسې یو کس نه و چې زمونږ د تحصیل په خلاف یا به یې غوښتل چې زمونږ باندې دغه دروازې بندې کړي یا په مونږ په زور یا فشار راوړي مونږ په کور کې کینوي. نه مې پلار داسې غوښتل، نه مې پلار داسې کول، نه مې مور، نه مې ورونه او نه مې خویندې. مونږ تر دې دمه پورې تر دې ځایه پورې چې زه رسېدلی یم همېشه ما دا خبره کړې ده، د ټولو نه غټ ملاتړ مې پلار و مور مې و. د دوی بدون د ملاتړ او د دوی د سپور نه بغیر مونږ نشو کولی چې خپل تحصیلات ته ادامه ورکړو. د دوی دغه پشتیبانی او د دوی ملاتړ تر دې ځای پورې رسولی و. کله چې د پوهنتون دروازې باندې شوې زمونږ څخه ډېر زما څخه ډېر زیات خواشینی او دردونکي حالت ما د مور لپاره و، مور او پلار لپاره و. مور مې او پلار مې همدغه به ویل چې کاش داسې نه شي، کاش داسې نه شي، کاش دا دروازې بېرته پرانستل شي. زما یو خوراک په مطر کې ده، مونږ یوازې هغې لپاره ډېر زیات خوشحاله وو، خفه وو، ډېر زیات خواشینی وو چې د مکتب دروازې بندې دي. او دا چې دا دوست مره باور وکړي چې یار یو ورځ یو یو ساعت چې دې باندې تېرېده دا به په ژړا به تېروله، ژړل به چې دا دروازې د مکتب به کله لګېږي او مونږ به کله به مکتب ته ځو. د دې د مشکل لپاره مونږ د حل لاره لټوله. د دې تر څنګ چې مونږ پوهنتون ته تلو غوښتل مو د دې مشکل هم ورسره حل کړو. په کور کې ورته داسې ماحول برابر کړو چې دا خپل درسونه ووایي، خبر نه وو چې په مونږ باندې هم دروازې بندېږي. مور مې داسې خفه وه، پلار په هماغه ورځ په هماغه شپه چې داسې فکر کوله وي واقعا د ټولو نه دردونکي حالت همدغه حالت دی چې ستا اولاد چې غواړي چې وکړي او نه ورته موقع مسایدېږي او نه ورته وخت مسایده چې هغه لاړ شي خپل خوبونو ته ځان ورسوي. مونږ در سره ولاړ یو، خو د دې د دې اعلانې په وجه باندې تاسو بنده دروازې بندې شوي او مونږ تاسو ته هېڅ شی هم نشو کولی. زما پلار همدغسې وایي، وایي کتلی شم خو درته هېڅ شی هم نشم کولی. دا زمونږ وایي د بېوسۍ او د بېوسۍ آخرنی حد ده.
سریا جان، تاسو مخکې یادونه وکړه چې نورې خویندې هم لري. زه غواړم پوه شم چې د طالبانو د وروستیو محدودیتونو او فرمانونو په نتیجه کې ستاسو د کورنۍ څو نجونې اغېزمنې شوې دي یا مېرمنې؟
زموږ په کور کې ماشاءالله موږ ټول تعلیم یافته یو، زموږ ټول د تعلیم په جریان کې یو. څو دوه خویندې مې مکتب ته تللې، په هغوی باندې د مکتب دروازې بندې شوې، هغوی په کور کې کېناستې. اوس چې دا په کور کې دوی نه په نه کورسونو ته تللی شي، نه کورسونو دروازې هم پرې بندې شوې. زما بل خور مې پوهنتون ته مونږ تللي وو، زمونږ د پوهنتون نه مساله پاتې شوه، د پوهنتون دروازې په مونږ باندې بندې شوې، زمونږ تحصیل هم همداسې نیمګړې پاتې شو. نو تقریبا زمونږ په کور کې دغه مونږ څلور پنځه کسان یو چې مونږ د خپل د تحصیل څخه لرې پاتې یو. بله خور مې چې ده هغه ډاکټره ده، بیا دوی په اعلامیو کې د استثنا حالت دي استثنایی حالت ویله، یا استثنایی ویله چې هغه کسان چې د صحت په بخش کې کار کولی شي یا کار کوي یا ډاکټران دي یا نرسان دي، هغوی کولی شي خپل کار ته ادامه ورکړي. نو ما خود چې ډاکټره ده خپل وظیفې ته ځي بدون د هغې نه چې مونږ تحصیل مور په طبابت کې نه دی کړی یا هم مونږ په طب باندې یا د هغوی په بحثونو باندې نه پوهېږو، نو مونږ ټول په کور کې یو فلحال.
اوس تاسو دا د خپل سرنوشت یا د خپل برخلیک په توګه دا منلې ده؟
ما خو نه دی منلې، نور نه پوهېږم، نور انجونې بې منی که نه منی، خو زه پوره باور لرم د افغان انجونې هغه شهامت، هغه مبارزه چې دوی تر دې دمه کړې دي چې ځان یې رسولې تر لوړو زده کړو پورې یا د پوهنتون په کچه باندې، نو زه فکر نه کوم چې دوی به د خپل د سرنوشت په توګه دا ومني. زه خپله نه منم، ما کتابونه راخیستي دي، مطالعه کوم، کتابونه مې هم معلومات عمومي معلومات کتابونه دي، هم خپل رشته پورې مربوط کتابونه دي، دا ټول مې راخیستي دي. ټایم کې ځان لپاره مې تقسیم اوقات جوړ کړی ده، هغه کتابونه چې ما ته روحیې نور هم راکوي هغه مطالعه کوم. د دې تر څنګ ما خپل کتابچه راخیستې ده، خپل یادښتونه په کې لیکم، هغه الهامي ویناوې، هغه هڅوونکې ویناوې چې زه فکر کوم زما په ذهن کې راځي، ما ته یو روحیه راکوي، هغه ټول ځان ته لیکم. نه هغه شیان دي چې ما ته یو روحیه راکوي د راتلونکي لپاره، او هېڅکله مې دا ورځ ما خپل د سرنوشت په توګه نه دی منلی. راتلونکي به د خیر سره، حالت ډېر زیات مشکل دی، دردونکي هم دی، سخت دی، په موږ باندې څه تېرېږي، خو دا زمونږ آینده نه ده، چون زمونږ راتلونکي به د خیر سره انشاءالله. یو شپه چې وایستونه هم تیاره وي، راتلونکی سهار به هماغه همره دروند سهار وي او دوی به رڼا ولري، نو مونږ د هماغې سهار په تمه یو.
تاسو په کور کې د زده کړو یادونه وکړه، ځینې آنلاین پوهنتونونه او ښوونځي هم جوړ شوي دي، په دې پوهنتونونو یا ښوونځیو کې تاسو یا ستاسو خویندې زده کړې کوي؟
د آنلاین څه خبرې خو ما هم اورېدلې، بس مشخص فیلنګ چې ما ته نه دی راغلی چې په هغه کې زه ثبت نام شم کولی یا هم وکړم او کلاسونه یا هم درسونه تعقیب کړم، بس خاص لینک مشخص ما ته نشته، ما سره نشته یا ما ته چا نه دی سند کړی، نو زمونږ د کونه تر اوسه پورې نه ما کړې، نه مې خویندې په کې ثبت نام کړی دي. د دې ځینې لینکونه دي، زما خواهش هم دغه دادم دغه ستاسو د رادیو د لارې نه، بس خدا خواهش وکړم دوی نه چې کله هم دوی ځانګړي سکالرشیپونه یا هم ځانګړي کلاسونه چې د افغان انجونو لپاره دوی اعلانوي یا نامسي، نو د دغې د کړنلاره یا لینک یوه ته ډېر زیات آسان شي ده منظم ورته وکړي چې دوی سرګردانه نه شي، ځکه چې په افغانستان کې مونږ تاسو ټول په یوګاو چې د ټولو مشکلاتو تر څنګ یو مشکلات د اقتصادي مشکلات هم ده، او بل ورسره د انټرنیټ ضعیفوالی مشکل هم ده، چون په افغانستان کې دونه چټکه انټرنیټ کار نه کوي، نو که چېرته دا لینکونه لږ سره هم نور هم ورته آسان شي په کې رجسټر کول یا ثبت نام کول په کې آسان شي، نو زه فکر کوم په راتلونکي کې به ډېر داسې محصلین داسې به انجینیا متعلمین به وي چې په کې ثبت نام به وکړي.
اوس تاسو په کور کې یاست، ورځ څنګه تېروئ، څه کوئ، په څه مصرف یاست؟
په کور کې ما په یو څه دا یم اثر کې چې لاندې سنتونه په کې شپږم نه په راول سنت په لري هم دغه لاندې سنتونه دي چې د تدریس لپاره مې اپلای کړی و، زما په هماغه مچر کې د اول سنت شاګردان ته تدریس کوم، دې لپاره چې یو شی به زه زده کړم او یو شی به هغوی زده کړي، نو پیدم چې هغه علم چې ما تر اوسه پورې زده کړی دی یا هم ترلاسه کړی دی هغه ځای لاړ شي، نو په یو ابتدایي مچر کې اول سنت سره تدریس کوم، د دې تر څنګ کتابونه مطالعه کوم، کله چې کور ته راشم د کور کارونو کې مصروف شم، او خپل دغه شی چې زما په ذهن کې راځي او زه فکر کوم چې دغه خبرې او دغه احساسات زما باید زما سره یو یاداشت غوندې وي، هماغه ځان ته په کتابچو کې لیکم.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې د ژوند لپاره مو لوی لوی پلانونه او پروګرامونه او ارمانونه درلودل، په دې پروګرامونو او ارمانونو باندې کله ګرانه واچوي؟
د ژوند لپاره ارمانونه او امیدونه کله چې یو انسان د وته سوې مشکله چې مونږ یې نن نن دې دی د نور په نمایندګي باندې وایم، د ځان نمایندګي په نمایندګي په توګه د ځان نمایندګي به وکړم، زه تاسو وایم چې د علم سره، د زده کړې سره، د کتابونو سره زما مینه بې حد زیات ده، دونه مینه دې سره لرم، د کتاب، کتابچه، قلم، پنسل، تحصیلات، څونه چې لوړ لاړ شي، زده کړې کول، مطالعه کول، دا ټول راته د ژوند یوه حصه ښکاري. په رقم چې زه فکر کوم چې تنفس لپاره، ساه اخیستل لپاره اکسیجن ته ضرورت ده، همغسې زما د ژوند لپاره د مطالعې او د کتابونو ضرورت هم ورسره شته.
څه ډول کتابونه لولئ؟
کتابونه بیلابیل دي، زیاتره چې عمومي معلومات لرم، هغه کتابونه چې د ژوند لپاره روحي انسان ته ورکوي، هغه کتابونه چې ډېر زیات مطالعه کوم، او د دې تر څنګ چې موږ خپله رشته چې ده حقوق دی، حقوق په ډیپلوماسي څانګه کې چې ده اداري کتابونه چې د سیاست پورې مربوط کتابونه چې د نړیوال سیاستونو په اړه چې هغه کتابونه زه ډېر مطالعه کوم، او دې سره هم علاقه مندي ډیر زیات لرم او وختل می چې موږ د پونتون د چیلن څخه ورسره پونتون کې وستم د الله څخه خلاص شي د خیره یو سکالرشپ خیره سکالرشپ کې کامیاب شوم د خیره یو خارجي هیواد ته لاړم خپل زده کړې وکړم ماستری تر کچه پورې بیرته خپل وطن ته راشم خپل هیواد خپل خلکو ته خدمت وکړم.
د یو بورس د اخیستو یا په بهر کې د تحصیل په برخه کې هم د کورنۍ لخوا تاسو کوم ممانعت نه لرئ؟
د کورنۍ لخوا نه ممانعت نه، په خو مې پلا ډیر مونږ د خلاف ورزي به کوله چې به ویلای چې اجازه یعنی څنګه زه اجازه ورکړم تاسو لاړ شئ مشکل به وي او بیا هم پلا څه نه کړل چې مشکلات په هر کې شته په هر ځای کې شته سره چې مې زمونږ افغان ټولنه کې د سکالرشپ کې د نجونو تګ دوی ته بېخي عجیبه ښکاري. زیاتره زمونږ افغاني کورنۍ څه دي چې خپلو نجونو ته اجازه نه ورکوي چې په سکالرشپونو کې لاړ شي. بیا هم پلار ته قناعت وکړه کېناستو ورسره خبرې وکړه چې دا زما راتلونکي لپاره چې دا د ټولو نه اړین کار دی. زه غواړم چې سکالرشپ کې لاړ شم، خپلې زده کړې وکړم، هغه زده کړې چې زه غواړم چې ځان ورته ورسم، هغه نه درجه چې ما ځان ته کتلې ده، هغه هدف چې ما ځان ته کتلې ده، زه نشم کولای چې یوازې ورته وګورم یا خوبونه وګورم ورته عملا څه کار ونه کړم. د سکالرشپونو کې تګ مشکل نشته، زموږ ټولنې به بد نه مني. مال چې څه ما سره یې ستا سپورټ او ستا خبره ما سره یې نړۍ ما سره جوړلاړي که نه یې ماته فرق نه کوي، فقط زه غواړم چې ستا رضایت را سره یې. مې هم پلار ومنله، بیا یې راته وویله چې مشکل نشته، مقصد ته د خیر سره کامیاب شي زه درته اجازه درکړم. نو خو راته چې نه دی ویلې اوس راته اجازه هم راکړې او راسره ولاړ هم دی او راته دعا هم کوي چې د خیر سره درمانونه دي پوره شي.
نور انجونی چې له تاسو سره په پوهنتون کې په یو ټولګي کې درسره وي، لغو سره تاسو تماس لرئ، دغه خپل تجربې د اوزګاری د وخت لغو سره شریکوي؟
زیاتره را سره شته او ځینې نشته. هم زمونږ په سنج کې مونږ کمپاین سنج هلکان انجونې ډېرې وي، دواړه سره یو ځای او انجونې پکې تعداد لږ سره کم و نسبت هلکان ته. او زیاتره انجونې نه چې زه خبر یم زمونږ همسنجیان د همدغې د پوهنتون د دورې چې وو هغوی زیاتره واده کړي دي، د واده یعنی نامزد شوي دي، ځینې نامزد شو ځینې واده شو. کله چې یو جنۍ په افغاني ټولنه کې واده کېږي هغه معمولا خبره ده چې د دوستانو سره لږ روابط یې کمیږي، نو هغوی سره دونه خاص روابط نه لرم، هغوی واده شوي دي. څو جنکیانې نورې چې زما خپل همسنچیانې وي هغوی چې نامزد نه دي شوي هغوی سره زه پر اړیکه کې یم، هغوی ته هم همدغه خبره کوم چې دغه مطالعه مه پرېږدي، خپل کتابونه مه هېروئ، خپل د ژوند دغې وخت څخه چې تا په مونږ باندې راغلې ده د دې څخه به مونږ استفاده کوو، دا به ځای نه پرېږدو چې لاړ شي، نو خپل به کتابونه راخلو او د خپل د مطالعې د لارې نه به ځان یو ځای ته رسو.
له خپلو کوچنیو خویندو سره چې په مکتبونو کې وي تاسو یې یادونه وکړه، له هغو سره څه مرسته کوئ؟
د هغوی سره ما مرسته همدغه وه چې ما دوی ته مې وویله چې زه په کور کې غواړم چې تاسو ته یو سن کونډې جوړ کړم، د مکتب هغه مضامین چې تاسو ته مشکل ښکاري اساسي مضامین زه کولای شم چې تاسو ته تدریس کړم، مشکل ما ته نشته، زه وخت به وباسم، څه د همسنفیان ته هم خبر راکړه، شاوخوا چې څوک پېژني په همدې سنفونو کې چې تاسو سره وو یا ستا دوستانو، دې ته ووایه چې په کور کې راشي، زه دوی ته خپل په شخصي لګښت خپل په شخصي امکاناتو باندې به دوی ته یو سن داسې برابر کړم چې تاسو ټول به د خیر سره په یو سن کې کښېنئ او خپل هغه اساسي مضامین به ولولئ. نو دا خپل سنچان ته ټول ته وویله، هغوی هم سره رضامندي ښودلې ده، هغوی هم راځي. نو زه دوی ته په کور کې درس ورکوم، د مکتب درسونه په کور کې مونږ ورته ورکوم، او زه یم یو بل خور مې ده چې مونږ دواړه ورته تدریس کوو، او د مکتب ټول هغه اساسي مضامین چې دوی چې ورته مشکل ښکاري په هماغه کې ورته تدریس کوو.
سرایا جانې، اوس خو هغه د تاسو ناستې په کور کې که څه هم تاسو وایئ چې ما دا د خپل برخلیک په توګه په کور کې کېناستل نه دي منلي، ولی حقیقت دا دی چې تاسو اوس په کور کې ناست یاست، د طالبانو له مشرانو نه چې دا پریکړې کړي څه غواړئ؟
د طالبانو د مشرانو څخه د امارت اسلامي څخه زموږ غوښتنه همدغه ده. ما پخوا هم دغه غوښتنه کړې او اوس یې هم کوم. د دوی څخه مونږ ته د مشخص هغه مشکل چې دوی ته زموږ په تحصیل کې ښکاري یا هم په نصاب کې ښکاري هغه مشکل دې مشخص کړي، په هماغه د دوی کار وکړي، هغه مشکل د دوی حل کړي. دوی د یو ستونزې لپاره نه شي کولی چې د ټولو پلمغ دروازې د مکتب یا د پوهنتونونه بند کړي، هغه مشکل اساسي مشکل چې دوی ته ښکاري په هماغه د کار وکړي، علما دې راوغواړي، متخصصین دی وغوړي ډاکټر او ماستری او استادان دی وغوړي د پونتونو د مکتبونو د نصاب په اړه چې ته دوی نظر تلو دی د پونتونو د نصاب پورې کوم مشکل چې دوی تخکاری یا کوم مضامین چې دوی اضافه کول غواړي موږ ته مشکل نشته څونه مضامین چې اسلامي اوس هم موږ د وایو پخوا مو هم ویلي او بیا هم درته وایم چې زموږ نصاب پخوا هم اسلامي و اوس هم اسلامي ده دې کې یو سره هم خارجي هیوادونو نصاب نشته دغه کتابونه چې موږ لوستي دي په مکتب کې هم لوستي ده د مکتب څخه فارغ شوي د پوهنتون ته راغلو د مکتب د پوهنتون په جریان کښې دغه کتابونه چې لوستي ټول د اسلامي اصولو په اساس باندې جوړ شوي ټول د اسلامي په اصولو او قواعدو باندې ولاړ مضامین دي په دې مضامینو کښې څه مشکل موږ نه وینو که بیا هم دوی ته کوم مشکل ښکاري په نصاب کښې دوی ته مشکل ښکاري که دوی نه پوهېږدي کو ایجوکیشن وي یا یو ځای د هلکانو نجونې تحصیل دی دوی ته ښه نه ښکاري د دې په خلاف کښې دي دوی دې ورته صنفونه جلا کړي که صنفونه نه شي جلا کولی هم د په منځ کښې دغه پرده ده که یا هم بل شي چې دوی ته کوم لاره معقوله لاره ښکاري دوی دوی هماغه وکړي خو نصاب کښې که کوم مشکل ده هغه مشکل دې حل کړي که کوم مضامین دوی اضافه کول غواړي هغه مضامین دې اضافه کړي هغه کم مضامین چې دوی ته صحیح نه ښکاري که کمی هغه دې کم کړي خو د خدای د وی دې وکړي د خدای نه وویرېږي دغه دروازې د پوهنتونو د مکتب بېرته پرانیستل ډېر زیات اړین دی پرانیستل شي دروازې دې خلاص شي نجونې ته اجازه ورکړی چې خپل زده کړې وکړي کار ته لاړ شي ښځې نجونې به درس ووایي بدون د نجونې بدون د ښځې د یو ټولنه هېڅ کلم ترقي نه شي کولی د یو ټولنې چې بسته نیمایي نفوس د زده کړې څخه بې برخه پاتې شي نو هغه ټولنه به پرمختګ څنګه وکړي که چېرته موږ غواړو خپل وطن آباد کړو او سوکال افغانستان ولرو او د نړۍ سره سیال ولرو یا د نړۍ سره سیال کړو نو پرېږدي چې نجونې هم زده کړې وکړي هلکان هم زده کړې وکړي کار ته پرېږدي
تاسو د مضمونونو یادونه وکړه او وایئ چې هر ډول مضامین چې طالبان غواړي کولی شي چې په درسي نصاب کې ورزیات کړي خو نجونو ته د تعلیم اجازه دې ورکړي طالبانو نه ما نه دي اورېدلي چې ویلي دی وي چې مثلا دوی غواړي په مضامینو کې بدلون راولي یا په محتوا د درسي نصاب کې دوی یادونه نه کوي دوی یوازې کلتوري مسایلو ته اشاره کوي کلتوري مسایلو ته او دینی مسایلو ته وایي چې افغانستان یو سنتي ټولنه لري او په دې سنتي ټولنه کې په دغه ډول سره چې نجونې او هلکان یو ځای درس ووایي دې ته اجازه نشته
د طالبانو دغه وینا دا هم ویلې ده او په ځینو ویناو ما ترې نه اورېدلې هم و چې په نصاب کښې وایي مشکل شته په نصاب کښې مشکل ځي د دې نه مراد ما کوم ځای پورې چې ما تحصیل کړې ده او دونه مې چې زده کړې کړي دا څلور کاله چې پوهنتون ته موږ تللي وو په دې حساب کښې خو موږ ته څه مشکل نه ښکاري نه کوم کتاب داسې خارجي کتاب لوستې ده نه کوم خارجي استاد راغلی موږ ته تدریس کړي یا کوم داسې اصول یې موږ ته تدریس کړي چې هغه د اسلام سره مخالف وي موږ تر اوسه نه دی لیدلي خو دوی وایي چې د اسلام نگاهنه چې وګورو یا د اصولو سره په ټکر کښې دغه نصاب مشکل لري یا هم په کښې ځینې مضامین دي چې هغه د اسلام د نظره باید تدریس نه شي نو که چېرته دوی ته واقع نه څه ښکاري چې په نصاب کښې مشکل ده یا هم په مضامینو کښې څه مشکل ده په ځینو پوهنتونونو کښې داسې څو ورځې وړاندې څه ده ما واورېدلی چې وایي ځینې مضامین په کښې پوهنتون په مضامینو کښې اضافه شوي دي ځینې مضامین داسې دي لکه د ثقافت په بخش کښې ثقافت موږ پخوا هم لوستې ده اوس یم درته وایم څلورم سمستره پورې تر اتم سمستره پورې موږ د ثقافت اسلامي په نوم باندې یو مضمون درلوده د څلورم سمستر نه وروسته بیا اسلامي نظام په نوم باندې زمونږ یو مضمون و بیا اقتصادي اسلام اقتصادي نظام د اسلام و همدغسې کلتوري نظام و دا ټول مضامین هغه مضامین دي چې موږ په پوهنتون کښې لوستي دي دا زمونږ په نصاب کښې موجود و خو دوی وایي ځینې کتابونه دي چې عربي پورې مربوط دي یا هم عربي ژبه ده یا هم ادیس کتابونه دي دوی په نصاب کښې اضافه کړي دي نو داسې رسمي ما نه دي اورېدلي خو داسې دومداسې اورېدلي دي چې داسې کېږي خو که چېرته دوی غواړي واقعا دغه نصاب کښې چې تغیرات را وړي یا ځینې مضامین په کښې اضافه کړي نو مشکل نه شته نصاب دي سوله کتابونه چې دوی زیاتوي مشکل نه شته موږ هغه هم ورسره منو ایجاب یو ویلا ایجاب موږ ته پخوا مو ایجاب کولا او سیمه په ما ایجاب کیدو که ایجاب په سر باندې دوی چادری غوړي یا هم بل شی اضافه کول غوړي هغه هم دوی سره منو خود د پوهنتون دروازې دي دوی لکي د مشکل حل لاره دا نه ده چې دروازې پرې بندې شي دروازه یې لکه خلک را کېنوه اجماع جوړه کړه د خلکو سره مشورې وکړه هماغه مشکل چې کوم ځای کښې ده هماغه مشکل مطرح کړه چې دغې مشکل باندې موږ کار کوو تر څو موږ ته هم داسې قناعت پیدا شي مونږ ور باندې قانع شو دوی هم قانع شي که چېرته مشکل زمونږ په حجاب کې زمونږ په تګ راتګ کې زمونږ په کلتور کې زمونږ په هر یو کړنه کې مشکل و مونږ به ومنو که چېرته د دوی هغه کړنې چې دوی زمونږ په مخ باندې دروازې بندوي یا هم د پوهنتون یا د مکتب دروازې بندوي که د دوی په کړنه کې کوم نیمګړتیا دی که په نیوکه کوو نو دوی دې زغم پیدا کړي هغه نیوکې دې ومني هغه نیوکې چې افغانان یې کوي هغه د افغان ملت یې کوي کوي هغه مشکل لپاره مونږ دې لپاره دا نیوکې کول چې دغه مشکل حل شي د نیوکې مطلب دا نه ده چې مونږ ستاسو خلاف یو نیوکې مطلب دا ده چې هغه نیمګړتیا چې په تاسو کې دي هغه له منځه ویسي تاسو
ډېر زیاته مننه د ننګرهار د التقوا پوهنتون محصله سریا خان زاهد چې د ازادۍ راډیو میلمنه وي او په دې خبرونه کې مو خبرې وکړې.
مننه چې ازادۍ راډیو واورئ.